درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم نن دوشنبه ده د مریض دیارلسوه پنځه نیوي د سنبلې اتمه نیټه په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د واکسیناسیون د کمپاین د پیلېدو د ولسمشر او اجرایي رئیس ته موافقي او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
مننه څاروان صاحب. نن اورو چې امریکایي چارواکي وایي د سوریې په شمال کې د ترکی پوځ او امریکا پلوه سوري کوردانو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده، او همداراز به واورو چې د قرغیزستان په بشکک کې یوې محکمې نن اعلان وکړ چې له تروریزم سره په اړوندې قضیه کې د اپوزیسیون یو غړي ته د اوو کلونو سزا اورولې ده.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ملالۍ بشیر د نړۍ خبرونه در واوروي، ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. امنیتي چارواکي دا کوي چې د پکتیا په جانیخیلو ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم شي، او د اورزګان چارواکي وایي وسله والو د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ په لاره پنځه مسافر له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بیولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په درې مناسبه کې په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې راتلونکي اونۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو، د برېښنایي تذکرو د ویش، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون جوړښت او د سیاسي هوکړه لیک د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدامات پیل شي.
اورون چې بحث وسو پر څلور موارد باندې توافق شوی دی. پلان دی چې ملي ګامونه روان یونی په ورځو کې پورته شي.
خغلی فیصل ویل تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبران په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر نورو مسایلو په اړه د خبرو لپاره بیا ځلې وګوري. د افغانستان د ولسی جرګې عدلی او قضایی کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم شي. د دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفی نن ازادي رادیو ته وویل هر هغه څوک چې په افغانستان کې بې ګناه افغانان وژلي وي باید له قانون سره سم مجازات شي.
څنګه چې مونږ په جریان کې یو، هغه کسان چې د بیګناه افغانانو په وینو یې لاسونه سره وي او د لسګونو قتلونو او جرمونو مرتکبین وي باید په شدید مجازات چې اعدام دی محکوم شي.
د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې انس حقانی په اعدام محکوم کړی. انس حقانی د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2016 میلادي کال کې د اکتوبر په 14 په خوست کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون قومندان اسد الله شیرزاد وایي چې په جانیخیلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. خغلی شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې له تېرې شپې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي او له 140 ډېر وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي چې د جانیخیلو ډېرې سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي، خو بل لور ته وسلوال طالبان خپل لور ته مرګ ژوبلې خبر ردوي او وایي چې د ولسوالۍ اکثره برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي. او د اوزګان چارواکي وایي وسله والو د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ پر لاره پنځه مسافرین له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د اوزګان د چوری ولسوالۍ د خواجه خدر په سیمه کې رغسته شوې ده. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر سخاوري.
امریکایي چارواکي وایي د سوریې په شمال کې د ترکی پوځ او امریکا پلوه سوري کوردانو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده. دا انتقاد وروسته له هغه سوي چې راپورونه ویل د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې ښار منبچ کې د ترکیې د پوځ په ګډون د ترکیې په ملاتړ سوري یاغیانو ډلې او د سوریې د کورد ملیشو یا وای پی جي ترمنځ نښتې روانې دي. واشنګټن چې د وای پی جي کورد ملیشې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف د جګړې یوه برخه ګڼي، وایي امریکایي ځواکونه په وروستۍ جګړه کې نه دي ښکېل. امریکا وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې ځواکونو سره یوازې د داعش پر ضد د عملیاتو ملاتړ کوي. امریکا او انقرې دواړو سوري کورد ملیشو ته خبرداری ورکړی دی چې د دغو ملیشو تر کنټرول لاندې د فرات سند لویدیت سیمه پرېږدي او ختیځ خواته ولاړ سي. خو نن سهار خبریالانو راپور ورکړ چې سوري کورد ملیشي منجبج ته تازه دمې ځواکونه لیږي. دغه ښار دوی اونۍ مخکې له اسلامي دولت سخت دریځو څخه تر لسو اونیو جګړه وروسته نیولی و. د سوری کورد ملیشو یا وای پی جی ویان نن منبج ته د کورد ملیشو د حرکت دغه راپورونه رد کړل او وی ویل چې منبج ته هیڅ ډول تازه دمې کورد ملیشې نه دي لیږل سوي. د یمن امنیتي چارواکي وایي په عدن ښار کې یوه ځانوژونکي بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 25 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي چې سعودي عربستان ته یې د یمن په شمالي پوله کې د جګړې تیاری کاوه. د یمن چارواکو ویلي چې په دې حمله کې تر شپېته زیات کسان ټپیان سوي چې په سیمه کې درو بېلابېلو روغتونو ته وړل سوي دي. موټر بم دوو ښوونځیو او یوه جومات ته نږدې چاودنه وکړه چېرته چې ځواکونو په دغه جګړه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوله. سعودي عربستان هڅه کوي د دغو عملیاتو لپاره د 50,000 کسانو ځواک وروزي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ویلي د دوی یوه غړې دا حمله کړې ده. په بشکک کې یوې محکمې نن اعلان وکړ چې له تروریزم سره په اړوندې قضیه کې د اپوزیسیون یوه غړي ته د 8 کلونو سزا اورولې ده. د قرغیزستان سترې محکمې ویلي نورلان موتویف د اګست په 3 په ښکاره توګه د تروریزم د ملاتړ او د نژادي او مذهبي نفرت اچولو په تور مجرم وپېژندل سو. 46 کلن موتویف د مې په 14 وروسته له هغه توقیف سو چې په بشکک کې د اپوزیسیون په لاریون کې ګډون وکړ او په قرغیزستان کې د شریعت د نافذولو غوښتنه وکړه. پر موتویف دا تور هم دی چې د بشکک د لاریون پر مهال یې په سوریه او عراق کې د داعش پلوي کړې وه. موتویف په 2009 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړ خو تر 1% کمیرایي ترلاسه کړې. موتویف د ګڼ شمېر اپوزیسیون ډلو غړی پاته سوی دی خو په 2012 کال کې یې د هیواد پالنې خوځښت په نوم خپله ډله جوړه کړه چې د قرغیزستان د طبیعي منرالونو زیرمو د دولتي کولو غوښتنه کوي. د بلجیم پولیسو د سهارنۍ چاودنې په اړه د پلټنو لپاره 15 کسان نیولی دي. د بلجیم رسنۍ راپور ورکوي چې د پلازمینې بروکسل د جنایي تحقیقاتو انسټیټیوټ ته نږدې نن سهار چاودنه وسوه. تر اوسه د چا د ژوبلېدو راپور نه دی ورکړل سوی. د ازبکستان د ولسمشر لور پر ټولنیزو رسنیو په یوه پیغام کې ویلي چې پلار یې د مغزي خونریزي له کبله د روغتون په عاجل اتاق کې بستر سوی دی. پر انستاګرام په یو پیغام کې نن لالا کریموا ویلي چې د پلار وضعیت یې اوس سم دی. دی همداراز ویلي چې اوس ډیر وخت دی که وویل سي د ازبک ولسمشر راتلونکی به څه وي. د ازبکستان کابینې نن ویلي و چې د دې هیواد روغتیایي متخصصین غواړي د ولسمشر اسلام کریموف بشپړه روغتیایي کتنه دي وسي. او دا ارمنستان پولیس وایي د امریکا د حکومت پر غوښتنه یې یو روسی تبعه نیولی دی. پر دغه کس د پیسو مینځلو او له امریکا څخه یوه نامعلومه بهرني هیواد ته د نظامي ټکنالوژۍ د انتقال تور دی. د ارمني چارواکو په وینا سرګی میرونوف د اګست 15 په یریوان زواتنوس نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. د ارمنستان پولیس وایي د میرونوف نوم د امریکایي چارواکو پر غوښتنه د 2014 کال په مې میاشت کې د هغو کسانو لیست ته شامل کړای سو چې باید توقف سي. د خبرونو پای
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل چې د سانتي ګریډ په کچه یې اټکل شوی دی. کابل نن اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه ولس. هرات نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 19. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 19. غزنی اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. بامیان نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 26. جلال آباد نن اسمان شین تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 22. بدخشان نن اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 3. او ګردیز نن اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12.9 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. اجرایی ریاست وی ولسمشر او اجرایی رئیس په اساسي مسئلو موافقه ته رسیدلی دي.
پر څلور موارد باندې توافق شوی دی. پلان دی چې ملي ګامونه روانې اونۍ په اردو کې پورته شي.
9.5 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي 1 میلیون افغان ماشومان له سوی تغذیه سره مخامخ دي. د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کتونکي د تروریزم په تور د انس حقانی د اعدام د محکومیت ملاتړ کوي.
اتقانی دی آیسای یو وسیله ده او هر رقم دستور سی آیسای ورکی اگر سرت رسید.
پس پین بولده که ده ویشت بندی دوله کبله ده سوداگر و ترسنگ آم و خلکو ده هم زیاد مالی تاوان اوخته.
طول مخلوق بیکار دی، طول کاربار بندی ده، گمرک مزدرانی ده لیه تقریبا زر کسی بیکار نیست.
ده لشکرگاه شهر ده محاصره دوام ده جنسونو بیخی شولی.
شهر خو بند دی، شهر شاوخوا مسیره دی، ده نور ولایتو سخت توکی نور ترازی خوراکی توکی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ازبکستان د ولسمشر د ناروغي دو او عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر حال درکو. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اور د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشران په درېمه ناسته کې پر مهمو مسلو موافقې ته رسیدلی دي. د اجرایی رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې روانه اونۍ به د اساسي قانون د تعدیل د کمیسیون د جوړېدو او د انتخاباتي نظام د اصلاح په شمول په نورو مهمو مسئلو چې په تفاهم لیک کې یادونه شوې ده عملي ګامونه پورته شي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې اجرایه رئیس او ولسمشر د رامنځته شویو ستونزو د حل په درېیمه غونډه کې د ملي یووالي حکومت د کار د څرنګوالي په اړه ځینو پریکړو ته رسیدلی دي. د اجرایه رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مازدیګر په څلورو مواردو موافقې ته رسیدلي چې روانه اونۍ به یې په اړه عملي اقدامات پیل شي.
برېښنایي پېژندپاڼو پر توضیح د اساسي قانون د تعدیل د ځانګړي کمیسیون پر ایجاد د حکومت سیاسي هوکړه لیک د نظارت کمیسیون د غړو پر پیژندنه او همداراز ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه له یو بل سره خبرې وکړلې. پرون چې بحث وسو پر څلورو مواردو باندې توافق شوی دی. پلان دی چې عملي ګامونه د روانې اونۍ په اوږدو کې پورته شي.
د سیاسي چارو څېړونکی فیض محمد ځلان نه یوازې دا چې دا اختلافات نه هوریدونکي بولي، وایي چې د حکومت دواړو مشرانو سیاسي لوبه روانه کړې ده.
کوم شرایط چې ډاکټر سیب عبدالله ورته وځ کړی و هغه ډېر ژور دي. د کلونو کار وخت په دوه کلونو کې دوی په دې ونه توانېدل چې انتخاباتو د اصلاح کمیسیون رامنځته کړي، نه داسې اصلاحات وکړي بلکې اصلاحاتو کمیسیون یې ونه شوی. اوس څنګه دوی په دوه اونیو کې وکولی شوی همې د کمیسیون ستونزه حل کړه، همې د قانون ستونزه حل کړه او هم به په عملي ډګر کې دوی کار وکړي. دا د بروکسل د کنفرانس او دارنګ د نړیوالو څخه کړو ژمنو په برخه کې دي. دواړو مشرانو سیاسي چال ده، یو سیاسي فریب دی.
نږدې شل ورځې مخکې چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ اختلافونه رسنیز شول، نو ورسره سم یې د هواري لپاره حکومتي هڅې هم پیل شوې. له دې وړاندې په دوه نورو ناستو کې دواړو مشرانو خپل نظرونه او وړاندیزونه یو له بل سره شریک کړي وو، خو د عملي اقداماتو د پیل په اړه هیڅ نه ویل شوي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه په بامیان کې څو پروژې پرانیستي. ولسمشر غنی بامیان ته تللی چې د هوایي ډګر د پرانیستنې ترڅنګ د بامیان میدان وردګ د لوی لارې پروژه هم پرانیستي. دا سړک د ایتالیایی، ایرانی او چینایی شرکتونو له لوري جوړ شوی دی. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د دوهم مرستیال سرور دانش او د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقق ملګری ول. ویل شوی چې بامیان ته د ولسمشر غنی له سفر سره په یو وخت د روشنایي غورځنګ یو شمیر پلویانو مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی پر ضد شعارونه ورکړل. په بامیان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په د مظاهره په لړ کې اخوډپ هم شوی دی او ویل شوی دی چې درې تنه ژوبل شوي او یو شمیر نور مظاهرهچیان نیول شوي دي. دوی یو ځل بیا د بامیان له لارې د ترکمنستان د برېښنا د لېږدېدو او په خپله مظاهره کې د چاودنې د عاملانو د موندنې غوښتنه وکړه. د خبرونې په دوام کې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد د ګوزن د واکسیناسیون په اړه راپور لرو او دغه راست پا په دې موضوع په د ننګرهار د عامې روغتیا له رئیس سره مرکه کوو. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی او 15 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 9.5 میلیونه تر 15 کلونو کشر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي او ویټامین ای ورکړی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ګوزن پیښې اکثره په اګست میاشت کې کیږي، ځکه دا کمپاین په همدې میاشت کې پیل کړی دی. دا کمپاین د شاوخوا 6.5 زره روزل شویو روغتیایي کارکوونکو له لورې اجرا کیږي. د عامې روغتیا د وزارت له ارقامو سره سم په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 19 پیښې ثبت شوي دي. په ګوزن د ماشومانو د اخته کېدو اکثره پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې لیدل شوي دي. په دغو ولایتونو کې د دولت هغه مخالف وسلوالې ډلې فعال دي چې د ماشومانو د ګوزن له واکسین سره مخالفت کوي. همدا شیبه په کونړ کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون له لارې را سره ده. خو مبخشه مخدرجی چې له روح الله انوري سره خبرې وکړو، لمړی ننګرهار ته ځو. شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې را سره ده. شاه محمود شینواری صاحب، که اوریدونکو ته دا ووایس چې په ننګرهار کې چې هلته د دولت هغه ډلې یا داعش فعاله ده چې له پولیو له واکسین سره مخالفت کوي، د واکسین کمپاین په څه ډول روان دی؟
ډېر زیات مننه. نن هم د نورو لسنو په څیر په ننګرهار کې هم د واکسین او یا د پولیو واکسین دغه کمپاین پیل شو. چې بیا هم راسمه کې د ننګرهار ولایت مسیال هم برخه درلودله او په ورسونو باندې غږ وکړ چې دا کمپاین په مخکېولو کې ورسره همکاري وکړي، ځکه له دې وړاندې یو شمېر هغه سیمې چې هلته د داعش وسلوالې طالب وسلوال هلته فعاله دي، وسلوال شتون دی، لکه د شینوارو 15 ولسوالۍ شیرزاد او خوجانی او حصارک دغه ساحو کې عدلي پوینا باندې چې په دې څیرو دورې کې هغه څه چې لازم او واکسین نه وشي او ګڼ شمېر ماشومان پاتې وو. خو په دغو دغه کمپاین چې نن پیل شو، چې د دې پوهنه باندې په ختیځ سیمه کې به څه پاس 1 میلیون له 5 کلنۍ څخه کم عمره ماشومان به واکسین کړي. دوی دا ځلې ادار وکړه چې د قومي مشرانو د سیمه ییزو خلکو پر مټ به دغه کمپاین په ټولو سیمو کې عملي کړي.
بله، لیکن دا مو نه ویل چې په یو شمېر سیمو کې چې هلته د داعش ډلې فعال دي او هغوی له واکسین سره مخالفت کوي، آیا هلته به هم واکسین دوی اجرا کړی شي؟
دوی هم دغه اندېښنه کوي کله چې هلته به د واکسیناتورانو لخوا نه به هلته ممکن واکسین ونه لېږدول شي، ځکه صحیح نعام نه دي، دوی ته ګواښ موجود دی. خو یوه یادونه چې وکړله چې په هغه سیمو کې مخکې چې کومې کورنۍ اوسېدلې هغوی راکړه شوي دي او کومو ساحو ته چې راکړه شوي دي، دوی به راکړه شوو کورنیو ته چې هغه په ښار کې دي که په کیمپونو کې دي مختلفو سیمو کې سیمېز دي، هغه ساحو ته به دغه واکسین ورکړي تر څو د ماشومان دغه کې. ولې په هغه ساحو کې چې وسلوال فعاله دي، دا ولایتي ادارې هم دا ومنله چې هلته د واکسیناتوران نه شي کولی چې د واکسین کمپاین مخکې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و. اوس کونړ ته ځو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم د ټلیفون له لارې را سره دی. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د ماشومانو د ګوزن پیښې پکې زیاتې ثبت شوي دي. انوري صاحب، مهرباني وکړئ په کونړ کې د واکسیناسیون دا کمپاین په څه شکل سره روان دی؟ آیا خلک له واکسینرانو سره همکاري کوي؟
بله ساروان صاحب، دغلته په اوارو سیمو کې زیاتو ساحو کې خلک زیات همکار دي د واکسیناتورانو سره یا د واکسینو د رضاکارانو سره. خو په لری پرتو سیمو کې هغه سیمې چې زیات ناامن دي او وسلوال پکې حاکم دي، هغه کې بیا دومره زیاته همکاري نشته د خلکو. او دا
یعنی خلک دی واکسین په اهمیت نه پیژي انوري صاحب، او که د دولت وسلوال مخالف ډلې نه پریږدي؟
دغه دواړه لاملونه پکې دي ساروان صاحب. یو، خلک د دغه اهمیت باندې تر اوسه دونه نه دي پوه شوي چې واکسین څونه ګټه لري. هلته د واکسینو خلاف په یو شمېر سیمو کې منفي تبلیغات روان دي، هغه اثر هم دی. او بل، د امنیت نشتوالی هم دی په ځینې سیمو کې. داسې راپورونه شته چې وسلوال دي هلته نه پرېږدي خلک چې واکسین وکړي. مثلا د شلتن دره کې که موږ وګورو، مخکې دلته څلور کال نه را په دی خوا واکسین نه کېدل. خو دا ځلې مسؤولین وایي چې تر ډېره حده پورې مونږ دغه ساحه کور کړې ده، مونږ رسېدلي ورته. او ما چې د سید حمید رئیس احسان الله فضلي سره څو شېبې مخکې خبرې وکړې، هغه وایي چې مونږ دا ځلې هوډ لرو، خلکو راته ډاډ راکړی دی چې دا ځلې به مونږ زیات ماشومان د واکسین ورکو ورته، هغوی ته به واکسین رسوو. په تېرو کمپاینونو کې یا په دغه څو میاشتې وړاندې چې کوم کمپاینونه شو، هغې کې د احسان الله فضلي په وینا چې څلیر زرو شاوخوا پورې ماشومان پاتې کېدل، خو دغه تېره اونۍ چې کوم کمپاین اجرا شو په دې کې تقریبا تعداد د دغې پاتې ماشومانو 9000 ته راکوش شو. هغه وایي چې موږ سره خلکو ژمنې کړې دي چې دغه تعداد به نور هم راټیټو. خو که سړی دې ته وګوري چې ماشومان خپله د ماشومان والدین باید دې ته پام وکړي چې دوی ماشومان دغه لاعلاج ناروغۍ څخه وژغورل شي، که وسلوالي نه.
ډېره مننه انوری صاحب، سلامت وسې. کورودان سلامت وسې. د ازادي رادیو همکاري سهیلا حسرت نزیمی د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال سره هم مرکه کړې ده. د ښاغلي کاماوال څرګندونې به هم د ماشومانو د ګزن په ضد واکسیناسیون د پروګرام په اړه واورو.
د مونږ کمپاین چې ده د ټول افغانستان په سطحه پل شوې ده، خو مونږ په ختیځ زون کې د څلورو ولایتو مستقیم مسؤلیت په غاړه لرو چې هغه نن خوشبختانه دا کمپاین پیل شو، چې دا کمپاین په جریان کې به تر 1 میلیون زیات ماشومان سین کېږي، هغه چې عمرونه تر 15 کالو ښکته دي. دغه کمپاین خپل خاص اهمیت ځکه لري چې یو دغه سیزن چې ده دا د پولیو د وایرس د انتقال لپاره ډېر مناسب سیزن ده. دویم ختیځ زون چې ده هغه یو بل لوی خطر سره مواجه ده چې هغه په دې اخرو کې د پاکستان د مونږ د مهاجرینو په ډېر کثیر تعداد سره راتګ ده. د مونږ د تیر کال د پولیو مثبت واقعات او سږ کال چې په کونړ کې مونږ بدبختانه د شیګل ولسوالۍ د شلتن په قریه کې څلور مثبت واقع لرلې، د دواړو کلونو وایرس د پاکستان را انتقال شو. نو دا ډېر زیات استعمال لري چې دغه مهاجرینو کې د ماشومان ځان سره وایرس را انتقال کړي. نو پام دې ملحوظ دا کمپاین د خپل زیات احمد نه برخورداره ده.
د خلکو خبرګون څنګه دی؟ د خلکو همکاري څنګه تاسو ته خودل شوې ده او تاسو د خبرګونونو لري؟
مطلقا موږ اکثرا ټول هیوادوال سي دي، بالخصوص په مشرقي او ځکه هغه د موږ ټول سي برنامه سره چې دا غیر سیاسي او غیر انتفاعي دي علاقه مند دي. د افغانستان د امنیت وزارت د پالیسي او ستراتیژانو په مطابق موږ د ټول وطنوالو د صحت او تغذیه په بخش کې مسولیت پاره لرو. تنا یو د وقایع په بخش کې د پولیو واکسین تطبیقونه نه نور انټیجن سي دي عام تطبیقو چې په دې کې ډېر قیمتي واکسینونه مثلا لکه د تور زړی په مقابل کې واکسین نه، سینه بغل په مقابل کې واکسین ده، چې هغه پروتین شکل سره موږ په ټولو روغتیايي مراکزو کې ترسره کیږي. د پولیو د کمپاین په اړه باندې هم د خلکو د غاړې حیثیت مرحله لوړه شوې ده او موضوع په اهمیت پوی دي. سي پولیو هغه ناروغي ده چې نړۍ پر مخ د ټولو هیوادونو نه محوه شوې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې هغه د دغه وایرس پکې اوسم گردش لري، او د موږ د پولیو دواړو خواو ته ماشومان هر کال د دغه وایرس له کبله په مسابقه په فعال سره مسابقه.
د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوالو په یاد لري. نن په دې خبری خبرونه کې تاسو ته هم موقع درکو چې تلیفون را وکړئ او د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. موضوع دا ده چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په یو لړ مهمو مسلو موافقه کړې ده. دا مسلې ستاسو په نظر څومره مهم دي؟ د افغانستان د اجرایي ریاست یو بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو موافقه کړې ده چې د اساسي قانون د تعدیل کمیسون به جوړی شي، د انتخاباتي نظام په اصلاح موافقه کړې ده، دغه راز برېښنایي تذکیري به ویشل کیږي، او د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې به د حکومت لخوا عملي اقدامات کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لکه څنګه چې مو موبایل او ستاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس ته موافقه په اړه نظر څرګند کړي. د اجرایي ریاست وایند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د اساسي قانون د تعدیل د کمیسون د انتخاباتي نظام د اصلاح برښنایي تذکیرو او د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې دواړو خواوو موافقه کړې ده. استاس په نظر دا مسلې څومره مهمې دي؟ د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیرې د 0928255. همدارس د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکی لرو مهرباني صاحب. مهرباني صاحب لطفا خبرې وکړئ. خیر لدو بتیر شو بل اوریدون کتاب باور شو. مهربانی کوي تاسو. مهربانی صاحب خبری وکی. مهربانی صاحب
سلام علیکم. څنګه جوړه بخیر خیرته
سلامت اوسئ. مهربانی کوي یو څه ژر اسیم وخت ضایع شو. مهربانی
ماول موضوع
نه دا بل موضوع ده. لطفا لکه موضوع چې موږ ټاکلی د پیغه نظر څرګند کړئ. که په دې اړه نظر نه لرئ نو لطفا ټلیفون مه کوئ، د بل وخت مه نیسئ. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
آقای ستروان عرض سلام احترام دارم به شما و شنوندای محترمتان.
سلامت اوسئ.
میتونم صحبت کنم؟
بله بله مهرباني. مهرباني یو څه لنډی مهرباني.
بله من میخواستم عرض بکنم به خاطر تثبیت بهتر هویت دولت وحدت ملی، چون نظام نظام مردمی است و مطبوعات پل بین مردم و دولت است. مطبوعات افغانستان پل بین دولت و مردم است. با او خاطر اینا باید به خاطر تقوی روی ملی یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی داشته باشند، به سوالای مطبوعات جواب بتن. این فکر کنم بهتر وحدت نظرشان رو نشان میده و اعتماد مردم برشان با بیشتر میسازد.
دیر زیاد من نصرش صاحب چلن نظر مترگند کو بلوریدون که لروزن معرفی کرد. مهربانی کوي د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو، خو فکر کوم چې په ټلیفون کې څه ستونزه شته. خیر متاسفانه چې ټلیفون کې څه مشکل شته، ستاسو आवाज نه راځي. کول شي د افغان بیسیم د 943 شمیرې لاري لاند پیغام یا اس ام اس را واستوي. ستاسو پیغامونه به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې له نور اوریدونکو سره شریکو. اوس یو بل موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسون وایي د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمان هم باید په اعدام محکوم شي. د دغه کمیسون رئیس نن ازادي راډیو ته ویل هر هغه څوک چې په افغانستان کې بیګناه انسانان وژلي وي باید له قانون سره سم سزا وویني. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې انس حقانی په اعدام محکوم کړی دی. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
که څه هم د انس حقانی په اعدام د محکومېدو په اړه عدلي او قضایي بنسټونه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو باوري سرچینې یې نه ردوي. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسون وایي چې انس حقانی په زیاتو خونړیو حملو کې لاس درلود او که په اعدام محکوم شوی وي نو هرکلی یې کوي. د دغه کمیسون رئیس سید محمد حسن شریفی د دوشنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته وویل هر هغه څوک چې د بیګناه افغانانو په وژنه کې لاس لري باید اشد مجازات سي.
څنګه چې مونږ په جریان کې یو، هغه کسان چې د بیګناه افغانانو په وینو یې لاسونه سره وي او د لسکونو قتلونو او جرمونو مرتکبین وي باید په اشد مجازات چې اعدام دی محکوم شي.
انس حقانی د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی کشر زوی دی چې په 2014 میلادي کال د اکتوبر په 14مه په خوست کې د ملي امنیت ریاست د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ونیول سو. په داسې حال کې چې قضایي او عدلي بنسټونه په اعدام د انس حقانی د محکومېدو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان ستره محکمه ټینګار کوي چې د قوانینو له مخې د محکمې او د تورنکس له اجازې پرته په دې اړه رسنیو ته څه نه سي ویلی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان د کابل د ابتدایي محکمې له دې پریکړې څخه د هرکلی په ترڅ کې ټینګار کوي چې د حقانی شبکه او غړي په افغانستان کې په مرګونو حملو کې لاس لري. له دې ډلې کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي بنسټونه باید په دې برخه کې له پوره صلاحیت څخه کار واخلي او د چا خوابدي ته ونه ګوري.
قانون د ایسای یو وسیله ده او هر رقم دستور چې ایسای ورکوي هغه شرط رسوي که محکمه په دې حکم د اعدام صادر کړي او یا یې صادر نه کړي. د همدې لپاره دی چې موږ باید خپل قوانین تطبیق کړو او په دغسې افراد او اشخاصو باندې چې هغوی خپله وسیله دي پردي ودي په دو باندې په دې فکر کې باید موږ نه سو چې دوی باید به خوابدي شي د موږ نه.
د یادونې ده د روان کال د اپریل په 19مه نیټه د کابل په پل محمد خان سیمه کې د لوړ پوړیو چارواکو د ساتونکو پر ادارې تر خونړۍ انتحاري او وسله والې حملې وروسته چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، افغان ولسمشر د ملي شورا په غونډه کې ژمنه وکړه چې په اعدام د محکوم شویو مجرمینو دوسیې به لاسلیک کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له وبجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو. اوس 4:30 دی. ملالی بشیر د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وای د ملي وحدت حکومت رهبران په دریمه ناسته کې په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي دي. د اجرائیه ریاست مرستیال وان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې راتلونکي اونۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو، د برېښنایي تذکرو د ویش، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون جوړښت او د سیاسي هوکړې لیک د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدامات پیل سي. د افغانستان د ولسی جرګې عدلی او قضایی کمیسیون وای د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم سي. په سویل ختیځ زون کې د 303 سپینغر زون قومندان اسدالله شیرزاد وایي چې د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې وسلوالې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوروزګان چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت د چورې ولسوالۍ په لاره 15 مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. امریکایي چارواکي وایي د سوریه په شمال کې د ترکی پوز او امریکا پلوه سوری کردانو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده. د یمن امنیتي چارواکي وایي په عدن ښار کې یو ځان وژونکي بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 15 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي دي. د ازبکستان د ولسمشر لور پر ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې ویلي چې پلار یې د مغزي خونریزۍ له کبله د روغتون په عاجل اتاق کې بستر سوی دی. د بلجیم پولیسو د سهارنۍ چاودنې په اړه د پلټنو لپاره 15 کسان نیولي دي. په بشکک کې یوې محکمې نن اعلان وکړ چې له تروریزم سره په اړوندې قضیه کې د اپوزیسیون یوه غړي ته د 2 کلونو سزا اورولې ده. او د ارمنستان پولیس وایي د امریکا د حکومت پر غوښتنه یې یو روسی تبعانیولی پر دغه کس د پیسو مینځلو او له امریکا څخه یوه نامعلومه بهرني هیواد ته د نظامي ټکنالوژۍ د انتقال تور دی.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. ویل کیږي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په دوام بر روانه ونې هم درې سیالي تر سره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسول سید علی کاظمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ به د میوند اتلانو لوبډله د اباسین سپی لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي د تیرې پنځشنبه په ورځ د سیمور غلبورز او سپینغر بازانو په سیالي سره پیل شو چې دغه لوبه دوه د دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د دغه سیالیو دویمه لوبه پرون د طوفان هریرود او شاهین اسماعیل ترمنځ وشوه چې 2-0 پر وړاندې د طوفان هریرود په ګټه پای ته ورسیده، او درېمه سیالي د موچای امو او قبانی هندوکش لوبډلو ترمنځ وشوه چې 1-0 پر وړاندې د موچای امو په ګټه پای ته ورسیده. افغان لوپاړو د موتای په نړیوالو سیالیو کې چې په ټایلند کې روان دي درې سیالي ګټلې دي او یوې بیللې ده. د افغانستان د موتای د فدراسیون د رسنیو مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه سیالیو کې د افغانستاني ویش په کسیز لوبډلې ګډون کړي چې پوره چمتواله ورته لري. خاغلی ظفر هله و خوده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې خو وزليږي او بریا به خپل کړي. د خاغلی ظفر په وینا چې دغه لوبې د اگست د میاشتې په شپږشتمه پیل او تر دوه ورځو پورې به دوام وکړي. او په پام کې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د سپتمبر په وروستیو کې د بنگلاديش هیواد په قربتوب تر سره شي. خاغلی فضلی زیاته کړه چې لوبغاړي دغه سیالیو ته پوره چمتووالی لري. د دغه سیالیو هدف نړیوالو لوبو ته چمتووالی ښودل شوی دی. ویل کیږي چې دغه لوبې به د بنگلاديش هیواد د میرپور ښار په شیر بنگال سټیډیوم کې تر سره شي. د سپورتي خبرونو پای
زمو شخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبري خبرونه په دوام کې به هم راپورونه او مرکې لرو. د لشکرګاه شهر د محاصره دوام د جنسونو به خېژولې دي.
شهر خو بند دی، شهر شاوخوا مسیره دی، د نور ولایتو څخه توکي نه ورته راځي، خوراکي توکي.
په سپین بولدک کې د ویش د بندېدو له کبله د سوداګرو تر څنګ عامو خلکو ته هم زیان اوښتی.
ټوله مخلوق بېکاره دی، ټوله کاروبار بند دی، د ګمرک مزدوران دي، د دې تقریبا زر کسه بېکاره ناست.
ملګري ملتونه وایي 1 میلیون افغان ماشومان له سوې تغذیې سره مخامخ دي. د ازبکستان ولسمشر ناروغ شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق ته رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي 2 میلیونه او 1 لک افغانان له سوې تغذیې یا خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له یوه تازه راپور سره سم د دغو کسانو په منځ کې 1 میلیون تر 50 کلونو کشر ماشومان دي او له دې کبله د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر خپور کړی دی، سوې تغذیه د افغان ماشومانو غلی قاتل بلل شوی او راغلی دی. په هر روز زرو زیږیدل یو ماشومانو کې 55 تر 50 کلنۍ وړاندې مري او د دغو 55 ماشومانو په سلو کې 2 اتیا تر 1 کلنۍ مخکې مړه کیږي. ملګری ملتونه وایي چې سوې تغذیه په ځانګړي ډول د بې ځایه شویو کورنیو د غړیو په منځ کې زیاته ده او د جګړې د دوام له کبله دا ستونزه مخ پر ډېرېدو ده. د ملګرو ملتو د بشري همغږۍ دفتر وایي د اکثرو افغان ماشومانو د مړینې مخه په اسانه نیول کېدی شي، ځکه چې دوی د اسهال او سکاروي یا سینه بغل په شان په تداوي کېدونکو ناروغیو مري. راپور زیاتوي پر سوې تغذیې سربیره د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 378 ماشومان د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختدریزو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. خو سوې تغذیه د افغانانو د مړینو تر ټولو لوی عامل دی، ځکه چې 2 میلیونه او 1 لک افغانانو ته پوره خواړه نه رسیږي. راپور وایي روغتیایي امکانات په سلو کې 6 افغانانو ته رسېدی شي، خو هغه هم د ماشومانو د سوې تغذیې ستونزه نشي حل کولی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دریونه یو د محاصره شوی شهر اوسیدونکو د قیمتونو د لوړیدو له کبله تشویش لري. په لشکرګاه کې د خوراکي موادو قیمتونه 2 چنده شوی دي. دولتي شورا وکیلان وایي لشکرګاه په تیرو 10 کلونو کې په تر ټولو بد وضعیت کې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی راپور.
د شار په بیروبار کې تغیر نه دی راغلی. د وسایلو او خلکو شمیر به ځکه تر پخوا ډیر سوی وي چې د نادلی ناوی او ګرمشیر ولسوالیو د نامنیو سره په زرګونه کورنۍ لشکرګاه ته راغلي دي. که څه هم ډیر کسان د خوراکي توکو د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د هټیوالو بازار بد نه دی، سودا یې کیږي. که څوم پلاسی ګاډو یو کراچي کې د توکو خرڅلاو ډیر سوی دی، خو په ځینو جادو کې یو شمیر پاخه او پخوانی دوکانونه تړلي دي. دریونی پر کېږي چې د ولسوالیو په شمول د لشکرګاه کندهار ترمنځ لوی لار د نارسراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوی ده، ځکه خو د ډیرو توکو په بیه کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. د شهر اوسیدونکي او د نامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کسان دکان په دکان ګرځي، څو ځایه توکي بیې کوي، خو لکه چې ګران دي لاس یې نه په لګیږي. د لشکرګاه ښار یو اوسیدونکی او د خوراکي توکو دکاندار ناصر وایي له کله چې ښار کلا بند سوی دی، سودا کمه سوې ده. ناصر ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې لار بنده وي د کندهار څخه نور توکي نشي رانقلولی.
ولا وو شان خو ګران سوی دی، نو شهر خو بند دی، شهر شاوخوا مسیره دی، د نور ولایتو څخه توکي نه ورته راځي، خوراکي توکي خامخا شان ګرانیږي. د مثال په ډول کچالو په خوامن په 50 په 50 غونی عثمان په 100 غونی په 100 غونی ورکو، ځکه موږ ته نور توکي نه راځي چې موږ خرڅ کړو. د نور ولایتو څخه نه راځي دغه شان خرڅو، مجبور شته غونی پورته کړو. سودا هم نشته، خلک راځي صرف ماسکې به وي، من په 2 دی پلانکې شي په 2 دی سوداوی نسته.
سره له دې چې وسلوالو د ښار په 5 کیلومتره کې سنگرونه نیولې دي او لشکرګاه ښار د ټولو خواو ماسره کړی دی، خو بیا هم د نامنوی څخه په تیښته کورنۍ دې ښار کې سرونه پناه کوي. که څوم دغه کورنیو تر یوه بریده د ښار د خلکو پر روحیاتو شاغزه کړې ده، ځکه لشکرګا د خلکو او وسایلو ډک معلومیږي، خو د مرستو او امن په اړه د بې ځایه سو کورنیو یا خوبونو لکه چې رنګ نه راوړي چې دوی دې ښار ته لیدل. د نادالیا او ناوې څخه دوه راغلي کسان وایي کار نسته، پیسې هم نه لري او د خوراکي توکو بوی هم د ورځې نه بلې ته لوړیږي.
زما نوم ګل آغا. دې سره خلک ډېر په مشکل کې دي او لارې بندې دي، څو تر څو به دا وضعیت خراب وي. دوکانداران ته چې وایي چې مانا دا ولې داسې ګراني ده، ول ډول لارې بندې دي، موږ هم بیا کار یو په یوه ګوله ډوډۍ پسې اریان یو، څه وکړو؟ مانا وضعیت په دا خراب دی، حکومت یې دا ته پاملرنه وکړي.
موږ د نادالي سره راغلي یو، مرستې ته اړتیا لرو، بل شي ته اړتیا لرو، خو موږ اریان څنګه ژوند په دې ښار کې وکړو؟ پیسې هم نه لرو، پیسې هم ځکه وشان مو هلته پاتې سوله، نور جایدادونه هغه کم کښتونه چې په کرل بزګرۍ مو کولې هغه هم پاتې سولې. نو وساریان چې څوک په دې ښار کې هم کومه خواري نسته چې ویکو. د یو من کچالو هغه چې درې چنده سوي دي، موږ دوکانداران ته وایي دا شان ولې د ګرونې ګران دي، هغه راته وایي چې لارې بندې دي، موږ شی نه سره وړلې دي، کومې خواري راو دغه شی چې ستا په دغه بازار کې دغه دلته ویلې کوو، نور کوم نو جنس موږ نه سره وړلې، لارې ګرد سره دغه دي. د ښاروالۍ مامورینو سره لدی چې دوکاندارانو ته نرخنامې ویشلې دي، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې حکومت د کندهار او هرات څخه د توکو د انتقال زمینه برابره نه کړي، دوی په صحیح ډول پر دوکاندارانو نرخنامه نسي تطبیقولی. د ولایتي شورا وکیل حیات الله معیار وایي لشکرګاه د کورنیو لپاره چې د امن او مرستو په فکر یې ځانونه ورورسول په زندان بدل سوی دی. دول که حکومت دروان ناورین بشری اړخته اوس جدی پاملرنه ونه کړي، بیا خبر ترتوان لوړیږي.
زوامه د ښار وس وغو خلکو ته دغه سی سوي دي چې مطلق د یو زندان دغه ورکی ورته، یعنی په ښار کې دی د ښار څخه یوې خواته نسی وتلای، نه ولسوالیو ته تلای سي، نه بلې خواته تلای سي، او د کورو د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي خلک، یعنی د مختلفو ستونزو سره زموږ خلک مخ دي او هیڅ نه توجه د دولت لخوا څخه دی ته نه رسي.
ول کی شرطه د دې ورستوی نامنوې لامل نږدې څلور زر کورنۍ راغلي دي چې تر اوسه د زور په شاوخوا کې کورنیو مرستې ترلاسه کړي دي او پاتنورې چې په خپلو پیسو د ښار د ګرانو سوو توکو درانولو توان نه لري کومکونو ته سترګې په لاره دي. د رنجرونو او لویو ټانګونو څخه ډک دې ښار کې بند پاتې ډېر عادي کسان هم د خپل راتلونکو ورځو په اړه تشویش کوي. هغه کورنۍ چې د خپلو کلیو او کورونو څخه د نامنوی په خاطر راغلي دي هم بیرته کورونو ته د ستنېدو لارې نه لري. د بوس په نوم هوایي میدان ته د نامنوی د نږدې کېدو سره په اونۍ کې دوه ورځې د کامیر هوایي شرکت راتلونکي پروازونه هم تر امرسانی پورې ځنډېدلي دي. کتونکي وایي که د ولسوالیو تر څنګ د ښار په څنډو کې نامنۍ داسې دوام وکړي او لشکرګاه ته د نږدې کرل سوو زراعتي محصولاتو موسوم هم پای ته ورسېږي، نو هغه وخت به حکومت ته په لشکرګاه کې د رامنځته سوي بشري ناورین او لوږې مهارول اسانه او د څو ورځو کار نه وي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د لشکرګاه اوسیدونکو د دې لپاره چې طالبانو شاوخوا لارې بندې کړې، له اقتصادي فشار سره مخامخ شوي. خو د کندهار اوسیدونکو بیا د سپین بولدک چمن د لارې د بندېدو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستاني لوری پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د لارې د بندېدو له کبله په زرګونو کسان بیروزګاره شوي دي او دې ته انتظار دی چې کله به لاره پرانیستل کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو څخه دولس ورځې تیریږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډېر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغ لرونکو ته رسېږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک څه هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هره ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
ناغه خلک را وشته اس کاروبارونه د دی ولادي دکانونه د دی ولادي شرمان د دی ولادي خوندای د ګر پروفه ولادي ټول مخلوق به کار دی، ټول کاروبار باندې د ګمرک مزدوران د دی تقریبا زر کس به کار نه شي.
مزه کندهار د ولایت سپین بولدک ته ولسوالۍ څخه خبر کوم، نه می سردار محمد
دغه دروازه نن یو ولسمد ولسمد سپان د پدغه بولدک ولسوالی کې د خپل د شنګاو شیدن لري بیا دغه دروازه او د کاروبار به ما صدا خپل شین لا په ګمره کې خواران کارونه کې لا په دمنډي کې کارونه کې دغه په بندسي ویجه خواران د ماشام هغه ولاک لري دغه رقم خلنګ څه 1500 300 سره 200 غوانی د بل څه پوری دی ماشام ته کوټه شی مې ولدا د سو تر سو پوری باندې دا رقم موږ دغه خوایش د دروازه اله سر ور دغه رقم خواران سم مریضان د لې پراتی پښ پښ په پراتی مړس نه لکه د وړې واړو نه دا خاطر لکه هر د دا دوه ملکو خره کې دنګ نس دغه خوان دغه په پښتانه د افغانستان خلنګ دوه پراتی دغه خوګم دغه پراتی خام خد وستان زل لري یو بل ته به څو ګرځي دا څو تر څو پوره دار کم باندې
په عین وخت کې چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بند وساتي ترڅو خلګ او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا خپل ځینی شرطونه په ومني پس پین بولدک کې د سلرمي سرحدي لوا کمیسر محمد علي داوري ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پر لپسې ناشتي کړي او د غراز هر ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري د نوموړي په وینا په هر وار تماس سره پاکستاني لوري په خپل شرطونو ټینګار کړي د داوري په وینا لدی شرطونو څخه یو د دې چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار په وزي مراسم تر سره کیږي بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوي کوي د داوري په وینا پاکستانی چارواکو دریم شرط له افغانستانه د پاکستانی کارګرونو استلیات کړي
د دوی داسې سیاست چې یو لحظه درته وایي اوس دا کار کوم ولې بیا په هفتو باندې دا وړاندې نه سم کولای کچیر دوی سم ما سره پر اصول برابر رفتار وکړي پرون باید الله خلاص سره وای ځکه چې د ور مورځي د جلسې په اعتبار باندې موږ خبرې وکړې دوی دا وویل چې سبا به موږ اخیری ورځي کچیر موږ ستاسو جلسه ختمې ده هغه لحظه به دروازه خلاصې متاسفانه جلسه ختمه شوه ولې دروازه خلاصه نه شوه
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه ورسته تر هغه وتړل سپه کله چې پاکستانی مظاهره چانو لومړی د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ ته ور واچوي او تر هغه وروسته د اسد پاته وشتمنېټه یو شمیر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي
د صادق رښتینی راپور د پاکستان له خوا د سپین بولدک چمن لارې بندیدو افغان سوداګرو او باغلرونکو ته په میلیونو ډالر تاوان رسولی او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څرک نه لګیږي افغان چارواکي پاکستان له شویو موافقو څخه په سرغړونه تورنوي خو د افغانستان حکومت ولې تر اوسه په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی دا مسأله نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نړیوالو اړیکو له عمومي رئیس ازرخ شافیزی سره په مرکه کې چیرلی او لومړی ترې پښتنه کړې چې کوم دوه اړخیزه او نړیوال تړونونه پاکستان مکلف بولی چې دا او نورې پولی د افغان سوداګرو او ترانزیت پر مخ پرانیستي وساتي شغلی حافظی په ځواب کې وویل
موږ دوه بینلملي او یو دوه جانبه قوانین لري چې د هغه پر اساس پاکستان او افغانستان سره ژمن دي او مکلف دي چې خپل خاوري د بل قوات په قانوني ترانزیت او سوداګري کې همیشه پرانیستي وساتي یو ډیر معتبر عضویت د افغانستان دی چې په د بینلملي سوداګري سازمان کې چې پاکستان هم دی هغه دی او قوات بالکل واضح هغه دی چې دا اعظم مکلف شي خپل پوله خپل سرحد خپل خاوره د بل غلي په واکي ورکی تر څو چې د تجارت واده وکړي او دوه هم دا د اپکا قرارداد د شین زمونږ او د پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارې د حق په حیث چې موږ یو مهات په وچه یو هیواد یو د جنیو کنوانسیون د مخه موږ حق لرو چې لاره ولرو خپل د ګاونډي څخه سمندر ته هم دا تی آی آر کنوانسیون ده موږ هم د غاړي توب لرو د پخوا څخه او پاکستان نه وي غاړي توب ترلاسه کړی دي دوی مکلف دي چې ترانزیتي لاره زمونږ د ګاډي د کارنیتور پر بنسټ خلاص کړی دي
حافظ صاحب اوس کم دوه اونۍ کېږي چې د سپین بولدک چمن لاره تړل شوې ده پاکستاني چارواکي د افغان سوداګرو په میوه بار لاره نه پرېږدي عام او خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي مکلف څوک دي د افغانستان حکومت اوس څه کولای شي
زمونږ ډیپلوماسي دستګاه باید ملل متحد ته ورشي باید مرجع ته دا کنوانسیونونه د هغوی له خوا ایشو شوي دي هغوی ته دي ورشي اوس ورلد ټریډ ارګنایزیشن خو یو کوچنی مؤسسه نه ده د هغه تر شا نړیوال بانک شتون لري د هغه تر شا IMF شتون لري د هغه تر شا شورای امنیت د ملل متحد قرار لري او هغه اقتصادي برخې د ملل متحد قرار لري دا یو منل شوی اصول د تجارت د دنیا دي چې هغه نقش له کداري چې تاسو د یو چا براند غلا کوي دا یو مسله ده دا غیر قانوني ده بالکل دا کار د دوی چې دي زور زیاتی خبره ده. زمونږ حکومت غبرګون باید ډېر کلک وای دی اول سر څخه. دوی باید ملل متحد ته مراجعه وکړي، باید دوی انټرنیشنل کورټ ته باید مراجعه وکړي، اقتصادي هغه محکمې کوم چې شتون لري، بیا آی سی سی ته باید ورشي.
حافظ صاحب، په لومړي سر کې هغه مرجع چې باید دغه موضوع په جدي توګه تعقیب کړي په افغانستان کې ستاسو په نظر کومه مرجع ده؟ آیا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ده، د اقتصاد وزارت ده، د بهرنیو چارو وزارت ده؟ څوک ده چې باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي او هغه افغانان چې له دغه ناحیې څخه ډیر کړیدلی دي یا ځورېدلی دي هغوی ته هم یو ځواب وویل شي چې دوی هم یو حکومت لري، یو مسؤول اداره دوی باز خاست کوي؟
دا خو د دولت په کچه، د لوړ پوړي مقاماتو په کچه، ښاغلي ولسمشر د افغانستان، ښاغلي اجرایي رئیس، ټول وزارتونه اداره کوي، د هغوی لخوا باید دا کار ترسره شي. مثلا په دې کې وزارت د ترانسپورت ښکیل دي، په دې کې اتاق تجارت صنایع د افغانستان ښکیل دي، په دې کې د بهرنیو چارو وزارت ښکیل دي، په دې کې د مالیې وزارت مسؤلین ښکیل دي، او په راس کې ښاغلي ولسمشر د افغانستان، ښاغلي اجرایي رئیس د افغانستان، دوی اصلي مسؤلین دي. لارې دغه د شو سات تی آی آر کنوانسیون دی جنیف دی، په جنیف کې هلته د آیریو سازمان دفاتر موجود دي چې دا پیشبیني شوي دي چې که څوک تیری کوي باید موږ ته مراجعه وکړي. دوی باید مخکې له مخکې دا مسئله هغوی سره شریک کړي وای. بیا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یو سلو څلور شپېتم غړي منځي، یعنی یو سلو درې شپېته نور هم شته دي په ټول پاکستان. دلته خو بیا حکمیت تجارتي موجود دي، اربیتریشن موجود دي، ته باید هغه کړی ته لاس واچوو. متاسفانه زموږ دولت یې تنبل دي په دا مسئله باندې سر نه خلاص.
حافظ صاحب، له 2014 کال راهیسې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې، اقتصاد یو څه ورو شوی. د افغانستان حکومت هم وایي چې موږ هلې ځلې کوو چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته راجلب کړو. یو څه موده مخکې ایسا د پانګونې د ملاتړ ادارې هم یو کمپاین پیل کړی و په مختلفو هیوادونو کې، وایي موږ غواړو چې پانګوال دې ته وهڅوو، بهرني پانګوال چې راسي. کله چې د افغانستان دننه ملي سوداګرو لپاره، د پانګوالو لپاره ملاتړ څرک نه لیدل کېږي، کله چې دوی تاوان کوي، کومه اداره نشته چې هغه په یو شکل باندې بیرته جبیره کړي، نو څنګه کولای شي دغه حکومت بهرني پانګوال را جلب کړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ستاسو پانګه په افغانستان کې بیمه ده؟
کوم کارونه چې کوي ټوکی دي. اوس هغه د پانګونې ملاتړ اداره هغه وخت چې لغوه شو بیا دا کار نه کوي. هغه د جمهور د فرمان له مخې د لغوه د کال د اوله سر څخه، د تېر دسمبر څخه، بیا وروسته دوی ابتکارونه یې پر لپسې پیل کړل، او دا هېواد ته لاړ شه، هغه هېواد ته لاړ شه. دا ټول مثال نمونه شي. اوس خپله حکومت هم د بروکسل لپاره یو څه دېخوا هاخوا یې موندې وهي. بیا چې بروکسل تیر شو، دوی لپاره یو څه پیسې ژمنې وشوې، خیرات لاسته راغی، بیا دوی خپل په هماغه راحت کده کې ځان اوسا ساتي، او دا چې خلک هره ورځ بیچارهګي او فخر سره لاس او ګریبان دي، دوی په دې سره نه لري.
د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو عمومي رئیس آزرخش حافظي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به ایران ته د سفر په مهال د دغه هیواد له چارواکو سره پر مختلفو موضوعاتو سربیره د کډوالو پر ستونزه هم وژغیږي. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو تول ښاغلی ربانی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه تهران ته تللی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له بهرنیو چارو له وزیر سره به د ښاغلي ربانی د خبرو تمرکز پر نورو مختلفو موضوعګانو سربیره د کډوالو د ستونزو اوارول وي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خپل ایرانی سیال په بلنه د یک شنبه په ورځ د تهران په لورې وخوځید. د هغه موضوعګانو په اړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانی چارواکو سره پرې خبرې وکړي وویل
در رابطه با مسائل مختلف مربوط به روابط و
د روابطو په اړه به پر مختلفو مسایلو او د افغانستان او ایران د اسلامي جمهوریتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په هکله لیدنې کتنې وشي، که دا همکاري په اقتصادي، تجارتي او داسې نورو برخو کې وي، او په همدې توګه افغان کډوال چې په ایران کې کومې ستونزې لري بحث به پرې وشي.
خاغلی مستغنی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به ایران ته د خپل سفر پر مهال د ایران له ولسمشر، د امنیت شورا له مشر او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وویني. خاغلی ربانی با په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې چې راپورونه وایي په هغه هیواد کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي. دا هم ویل کیږي چې ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو څخه کار اخلي او ځینې ځوانان یې د سوریې جنگ ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې ښه او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه پراخه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان ایران ته د صلاح الدین ربانی سفر د سیمه ایز وضعیت د خوالی او د کډوالو د ستونزو د هوارولو په برخه کې مهم ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې متی الله خروټی آزادي راډیو ته وویل
د تنخوا د مهاجرینو په هکله دوی به خبرې کوي. دوی سره نور اړخونه د خبرې موجود دي. په طور مثال هغه مهاجرین چې د ایران د خاورې نه ګویا د سوریې جنګ ته ځي، دا یو اساسي مسله ده چې په خبرو باندې خبرو کې شامل دی. په اجنډا کې دو مسله چې بانو نهایت خبرې اوسي د اقتصادي مشکلاتو په هکله ده چې چابهار بندر ده، یعنی په اقتصادي په بخش د مهاجرینو کې په بخش د جنګ د سولې پراته کې دغه څلور پنځو برخو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر ډېر ښه نتایج به ولري او موږ خوشبین یاستو.
خاغلی خروټه وای په خاطر دې هم د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوې، خو ویل کیږي چې لا هم دغه ستونزې پر ځای پاتې دي. خو ولیدل شي چې دا ځل به له ایراني چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر کتنه او خبرې د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې څومره اغېزمنې تمام شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ سپه 12:15 نوي او اف ام 3.5 سپه دوام کوي. د ازبکستان ولسمشر د ورپېښې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستري دی. د اسلام کریموف د ناروغۍ راپورونه مخکې هم ورکړی شوي وو، خو حکومت هغه هیڅکله هم رسمن نو تایید کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
په هغه خبر پانه کې چې د ازبکستان د کابینې لخوا د یکشنبې په ورځ خبره شوې، ویل شوې چې ولسمشر اسلام کریموف د ضروري صحي معایناتو لپاره په تاشکند کې په روغتون کې بستر دی. د خبر پانې له مخې کریموف به د معایناتو تر بشپړېدو او درملنې پورې په روغتون کې پاتې شي. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي او نه هم په دې اړه چې ناروغي یې څه ده نور جزئیات ورکړل شوي دي. اتایو کلن کریموف د مرکزی آسیا تر ټولو زوړ ولسمشر دی. هغه دی یو مستبد واکمن په توګه د پخوانی شوروي پر دغه جمهوریت لس باندې 15 کلونو واک چلولای دی. د کریموف د ناروغي خبره مخکې هم پټنه و او ویل شوی چې هغه د زړه په ناروغي اخته دی او سالنډی لري، خو حکومت مخکې د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه هیڅ کله هم کوم اعلامیه نه ده خبره کړې. د ازادي راډیو ازبکي څنګه دوه ورځې مخکې داسې راپورونه ترلاسه کړي وو چې وایي کریموف له څو ورځو راهیسې ډیر ناروغ دی. د هغه د ناروغۍ په اړه د راپورونو تایید ستونزمن کار ځکه دی چې په دې هیواد کې پر معلوماتو سخت کنټرول وضع شوی. د ازبکستان ولسمشر د وروستي ځل لپاره د اګست په 18 د جنوبي کوریا د کورنیو چارو له وزیر سره د کتنې په مهال د ټلویزیون لارې لیدل شوی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی له پخواني شوروي د ازبکستان د خپلواکۍ د 15 کلیزې په مراسمو کې چې په پام کې ده د سپتمبر په لومړۍ نیټه په تاشکند کې ترسره شي ګډون وکړي. د کریموف یو څرګند ځایناستی نه لیدل کیږي او دې مسلې د دې په وچه کې ایثار هیواد د اوږدمهاله ثبات په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. ازبکستان هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې داسې انتخابات نه دي ترسره شوي چې نړیوالو څارونکو دې هغه شفاف بللی وي. ازبکستان چې د مرکزی آسیا له نورو هیوادونو سره پر ګډې پولې سربیره له افغانستان سره هم پوله لري. د نفوسو له پلوه د مرکزی آسیا یو لوی هیواد دی چې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي پکې اوسي. کریموف وروسته تر دې چې په 1990 کال د پخواني شوروي اتحاد د دې جمهوریت لپاره د کمونیست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو قدرت ته ورسید. هغه د شوروي اتحاد له پاشل کېدو سره د 1991 کال په اګست کې ازبکستان خپلواک هیواد اعلان کړ او وروسته هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر وټاکل شو. کریموف وروسته درې ځلې بیا د ولسمشر په توګه غوره شو او د انتخاباتو د رسمي نتیجو له مخې هغه رایې چې د هر ځلې ګټلې په 90% زیاتې دي. کریموف په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د غراز له ټول پوښتنې یا ریفرندم څخه هم کار اخیستی او د دې تر څنګ په هیواد کې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د اپوزیسیون د ټولو رسنیو د له منځه وړلو لپاره ځپونکي اقدامات کړي دي.
دا هم د دې خبری خبرونې د زینو مهمه مطالبه سره کې او زلبیا د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت بشان په درېمه ناسته کې پر مهمو مسئلو موافقه ته ورسېدل. د افغانستان د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د انس حقانی په څیر یو شمېر نور مجرمان هم باید په اعدام محکوم شي. ملګري ملتونه وایي 2 میلیونه او 1 لک افغان ماشومان له سوې تغذیې یا خوراکي سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذر پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی او 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به ایران ته د سفر په مهال د دغه هیواد له چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو سربیره د کډوالو پر ستونزو هم وغږیږي. او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لویې لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستاني لوري پر خپلو شرطونو ټینګار کوي.